ناوړه وضعیت ته په کتو له افغانانو سره بشري مرستې پیل کړي، خو د شویو مرستو اندازه لږ بلل شوې.
د مازدیګر 4:30 دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې لمړی د سپورت نړۍ او ورپسې تاندې څانګې 19 پروګرامونه خپرېږي، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری وایي په اوسلو کې د او له طالبانو سره خبرې کوي. د سره صلیب کمیټې سکرتر جنرال برانتا پیلانډ کابل ته تللی او هلته ژمنه کړې ده چې د افغاني سرې میاشتې ټولنې سره به روغتیایي برخه کې همدارنګه د کارکوونکو د معاشونو په ورکړه کې مرستې وکړي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو یولس کلن ماشومې له انسان تښتونکو ژغورلی دی. د راپورونو له مخې انسان تښتونکو د شعیب په نوم ماشوم د کابل له درېیمې حوزې تښتولی و. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپله دویمه 500 مسابقه هم له نیدرلند یا هالند څخه وګټله او را روان نړیوال جام ته د لارې موندنې لپاره 40 امتیازونه ترلاسه کړل. نن په پاکستان کې د سترې محکمې د یوازینۍ ښځینه قاضي عائشه ملک د لوړی مراسم ترسره شول. عائشه ملک به له 14 نارینه قاضیانو سره د پاکستان د سترې محکمې غړیتوب مخته وړي. دا د پاکستان لپاره چې د فعالانو په خبره قوانین یې د ښځو لپاره سخت دي بې ساری اقدام بلل کیږي. او د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکوونکو د کورنیو غړو ته له کیف د وتلو امر وکړ.
لوبو لمیدانه
زاد بلیزینګ دی بول داون دی ګراوند اوور ایکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ازادي رادیو ته ستړي مشي د لوبو لمیدانه په یو بل ونی ز خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ ووسئ. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان او هالند ترمنځ د کرکټ د دریو یو ورځنیو سیالیو په لړ کې لومړی لوبه افغانستان وګټله او هالند ته په 6 منډو باندې ماتې ورکړه. دا لوبه د افغانستان په قربتوب د قطر په پلازمین دوحه کې تر سره شوه. افغان لوبډلې د ټولو 500 لوبې وروسته د 28 په جان 222 منډې وکړې او هالند ته د 223 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې هالند لوبډله ونتوانېده چې دغه هدف پوره کړي او د 6 منډو په توپیر باندې دا لوبه وبلله. اخوا د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمره ځوانان د ورلد کپ سیالیو کې چې په ویسټ انډیز کې روان دي د پاکستان په وړاندې باندې 13 ماته ومنله. له دې نه وړاندې پی این جی لوبډلې ته ماته ورکړې. د افغانستان لوبډله به یو بل لوبه هم لري او دا به د زیمبابوې سره ترسره کیږي. که له زیمبابوې نه دا لوبه وګټي نو افغان لوبډله به د دې سیالیو دوهم پړاو ته ځي. په همدې مسایلو باندې به د کرکټ له لیکوال او د افغان کرکټ له څارونکي بختیار ساحل سره خبرې ولرو. یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، لکه وړاندې مو چې یادونه وکړه د افغانستان او د هالند د کرکټ د لوبډلو ترمنځ سیالۍ روانې دي. یوه لوبه افغانستان ګټلې ده او راتلونکي دوه لوبې د ګټې هڅه به کیږي. دا شان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله هم په نړیوال جام کې لوبېږي. هلته یوه لوبه ګټلې ده او د پاکستان په وړاندې باندې بله لوبه بایللې ده. د راتلونکي نړیوال 20 جام لپاره هم مهالویش اعلان شوی دی چې افغانستان له کومو لوبډلو سره په دې سیالیو کې مخ شوي. د دې ټولو مسایلو په اړه باندې همدا شیبه را سره د افغان کرکټ څارونکي بختیار ساحل د ټلیفون په لیکه باندې میلمه دی. لدنه به اورو. ساحل صاحب، ډیره زیاته مننه کور مودان چې زموږ بلنه مو ومنله. که پایلې له نیدرلینډ سره له سیالیو کو افغانستان 13 نیدرلینډ لوبډلې ته د 6 منډو په توپیر باندې ماتې ورکړه. سره له دې چې افغانستان کوربه دی د دې سیالیو او فکر کېده چې ښایي هدف لوړ ورکړل شي. 223 منډې هدف، آیا فکر نه کیږي چې لا هم د بیټنګ په برخه کې ستونزه لرو؟
د نیدرلند پر وړاندې د افغان لوبډلې لوبړنۍ بریا رښتیا هم مهمه وه. را روان دواړه لوبي به ارزښتمن وي ځکه د هرې لوبي په سر لس نمرې دي. خو هغه څنګه چې فکر کېده او په کار وه افغان توپ وهونکو هغسې توپ وهنه نه وه کړې، ټارګېټ د دې وړ و چې نیدرلینډ وکړی شي دغه هدف پوره کړي. خو بیا هم په زړه پورې توپ اچونه د راشد خان او مجیب الرحمان او یمین احمد ځینو لوري چې دوی مقابله لوبډله پرې نه خو د هدف پوره کړي. د راشد خان پرشر او د مجیب پرشر په هر لوبډله باندې وي. بیا په دغه سي اسوسییټ ممبر ټیمونو دویمه درجه ټیمونو باندې دغه تاثیرات لږ ډیر وي. هغه تاثیراتو له وجې افغان لوبډله دغه لوبه وګټله. د اشمت لومړنۍ کپتانی هم وه، موسم هم ډیر زیات داسې و چې د ټیسټ کرکټ موسم و، یعنی شمال ډیر زیات و، آتا په وکټو د پاسه بلزونه نه ټینګېدل. نو په دغسې کنډیشن کې توپ وهنه کول یو څه ستونزمن وي، دې کې شک نشته. خو بیا هم کېدلی شو چې موږ ښه توپ وهنه وکړو. دغه یو ستراتیژي، دغه یو فکر چې په افغان لوبغاړو کې له پخوا راهیسې موجود ده، یا سټاپ او یا غټ شاټ، دغه ستراتیژي چې موږ بدله نو کو، موږ باید د سنگل ډبل یوې منډې دوه منډو په ستراتیژي سره مخ ته لاړ شو. نو موږ به وکړی شو چې هدف تر 200 یا 300 پورې ورسو.
د اوپنر په توګه باندې د رحمان الله ګربز لوبول څه فکر کوي؟ یو خبرې کړو په داسې حال کې چې نوموړی د لنډ فارمټ د لوبو لپاره یو خلو بغاړې بلل کېدای شي چې تیزی منډې وکړي. د تیرې ورځې په لوبه کې یوازې اتم منډې وکړې، اوس وزید فکر نه کوي چې د دې پر ځای باندې یو بل خو اوپنر کېدای شوای په دې لوبو کې خزه لیدلای وای؟
رحمان الله ګربز په کار دغه په یو ورځنیو سیالیو کې هم دغه لوبول په کار دی. اګریسیف لوبغاړی ده، که خپل لوبډله ته ورکړي نو لوبډله به بیا دغه هدف لپاره لاړه شي. رحمان الله ګربز او ورسره عثمان غنی، دا دواړه باید دوی ته لږ چانسونه ډېر ورکړل شي. لکه نور اوپنران ته چې څومره چانسونه ورکړل شوي دي، عثمان غنی او ګربز هم حق لري چې لږ تر لږه په لس ODI میچونو کې دوی باید چانس واخلي، بیا د دوی پرفارم وکتل شي که ښه نور لوبغاړي دي راوستل شي.
او د راتلونکو دوه لوبو لپاره ستا په نظر باید پلان څه وي؟
مهمه خبر هم دا ده چې دوی د میډل بیټسمنانو د ټاپ آرډر بیټسمنانو ډیره ښه توپ وهنه وکړه. په میډل آرډر کې باید زموږ توپ وهونکي هم ذمہواري واخلي، چې هلته نجیب زدران او ګلبدین او دغه لوبغاړي دي. زه بیا یو نظر لرم چې د شاید کمال په ځای باندې قیس په لوبډله کې په کار ده، یا که د شرف الدین په ځای باندې من قیس لوبډله کې واچو. دي شرف او د شرف او شاید کمال په لخوانه به یو کس باید ولوبول شي قیس په لوبډله کې په کار ده، ځکه که موږ یو بل صحیح سپینر ولرو په لوبډله کې فکر نه کوم نیدرلینډ بیا موږ نه ډېرې په اسانۍ منډې وکړی شي.
مننه ساحل صاحب. کرا شو د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډلې ته 13 ورځې د پاکستان په وړاندې باندې لوبه وبایلله، خو له دې وړاندې پینجي ته ماته ورکړې وه. د افغانستان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله چې په تیر نړیوال جام کې د پاکستان په شان نورې لوبډلې هم ماتې کړې وي، آیا دا ځل فکر کیږي چې لوبډله کمزور انتخاب شوې ده او که نه کوم بل لامل کېدلی شي؟
د 19 کلونو ځوانانو لوبه رښتیا هم د تیر ورځې لوبه ډیره مهمه لوبه وه. د پاکستان لوبډلې ښه توپ وهنه وکړه، یعنې په ډېر ستراتیژۍ سره، په ډېر ښه فکر سره، کم پلان چې دی هغوی وه هغه پلان کې هغوی ډېر بریالي شول. که څه هم په یوه شیبه کې ودیرشمه ورو او دغه لوبډلې نه موږ شپږ لوبغاړي په 133 سوځولي وو، خو د هغه سخت شیبې نه دوی وکړی شو. د دوی نهم نمبر بیټسمین راغی او لوبډلې تر 240 منډو پورې ورسوله. یعنی دا یو ستراتیژي و، یو پلان و، یو په ځان باندې باور و، او د خپلې په خپلې وړتیا باندې باور و چې دغه لوبډلې درلود. او د یو ښه لوبډلې د فل ممبر رښتیا هم د یو غټې لوبډلې په څیر توپ وهنه وکړه او 240 منډې هدف ټاکل په دې لیول باندې، په جونیئر لیول باندې دا بیا پوره کول اسانه نه وي. زموږ د لوبډلې پایل هم ډیر ښه و، خو زموږ اوپنرانو لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، هماغه د سینیئر لوبغاړو په توګه باندې، یا سټاپ او یا غټ شاټ، هغه د سنگل ډبل له وجې چې موږ تر دیرشمه وره پورې ونه شو کړی چې موږ ښه لوبه وکړو، یعنی ښې سنگلې وکړو، داسې ډېر ډاډه لوبه وکړو، که څه هم اوپنر ورسته بلال سیدی د توپ وهنې کوشش وکړ خو بریالی نه و. بل د مزما د کوچ ستراتیژي نه وه خوښه چې هغوی یو نن پروفیشنل بیټسمین راوسته د اوپنر په توګه ننګیالی خروټه هغوی ولوبو. هغه یو بالینګ آل راؤنډر ده، په هماغه شپږم اووم پوزیشن کې یو نیم شاټ ماټ وهلی شي، خو د اوپنر په توګه هغه راوستل دا ډېره غلطه پرېکړه وه. په تېره لوبه کې میثاق رحیمي اوپنر و، باید په دې لوبه کې هغه اوپنر وای. نو یو اوپنر چې هغه یو وین ساتي بلال سیدی او میثاق رحیمي کولی شو غټ شاټونه ترسره کړي. که موږ ښه پیل کړی وای، لږ زره تیز پیل هم کړی وای، دومره بوج په موږ نه راته. زما د کوچنګ پالیسی نه ده خوښه. دوی د ایشیا کپ کې هم دغسې غلطۍ وکړي، دلته هم دغسې ورته غلطۍ لګیا دي کوي، خو بیا هم هغه لوبه تر اخره پورې لاړه. دا مهمه خبره وه چې لوبغاړو بالاخره له ډېر سټرګل نه وروسته لوبه تر اخره پورې، یعنې تر اخره پورې امید د دې و چې دغه لوبه به نتیجه ورکړي. بل لوبه افغان لوبډله له زیمبابوې سره لري په ګروپ کې. که زیمبابوې نه لوبه وګټي نو بیا به کوارټر فاینل ته لاره پیدا کوي، نو پاکستان او افغانستان به دویم پړاو ته لاره پیدا کوي. که خدای نه خواسته زیمبابوې نه میچ وبایلو نو بیا به موږ کور ته ځو. د دې لوبې د دې لوبډلې ترکیب ډېر ښه ده، ډېره ښه لوبډله انتخاب شوې ده، خو لوبولو ستراتیژي صحیح نه ده. ایشیا کپ کې هم ښه ستراتیژي نه وه، اوس هم ښه نه ده. یو منظمه ستراتیژي په کار ده، اوپنران باید اوپنران وي منظم، هغه لکه د یو پروفیشنل لوبډلې غوندې باید موږ ولوبېږو. موږ باید تجربې په هر ځای کې ونه کړو.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه، په روان کال کې د شلورونو د نړیوال جام مهالوېش هم اعلان شوی. د افغانستان د استرالیا، نیوزیلند او انګلند سره په یو ګروپ کې ځای شوی دی. دغه درې لوبډلې سر لري چې دغه ورکپ به هم په استرالیا کې وي، استرالیا به کوربه وي، او دغه ځای کنډیشن هم دغه درې لوبډلو لپاره ډیر ښه دی. څه فکر کوي چې کرکټ بورډ ته څه پکار دی تر څو په دې سیالیو کې خلاص سر اوړنی ولرو؟ لا هم لږ تر لږه پنځه شپږ میاشتې وخت د دې لوبو لپاره لرو.
را روان د شلوریزو نړیوال جام لپاره چې کوم مهالوېش اعلان شو، رښتیا هم زمونږ ټول د هغه لوبډلو سره لوبې دي چې هغوی د هغې کنډیشن یا د انګلیش کنډیشن لوبډلې دي، که آسټرالیا ده، که نیوزیلینډ ده، که انګلینډ ده، دا د هماغه کنډیشن ټاپ لوبډلې دي. له دوی سره به شلوریز کرکټ کول اسانه خبره نه وي، خو زمونږ اوس نه کار کول په کار دي. په لوبډله باندې، د لوبډلې په ترکیب باندې کار کول دي، د هغه په جوړښت باندې کار کول دي، او هغه لوبغاړي لیګل په کار دي چې موږ وپوهیږو دا فټ دي. د آسټرالیا غوندې ملک په کنډیشن کې فټنس ډېر مهم رول لري. په هغه کنډیشن کې آؤټفیلډ ډېر تیز وي، که ته ډایو نشي وهلی، که ته فټ نه یې، ښه فیلډنګ نشي کولی، نو ته نشي کولای چې لږ تر لږه د 200-200 منډو هدف مخه ونیسي. نو په کار ده چې فټنس لیول کې ډېره توجه مونږ وکړو، او هغه لوبغاړي مونږ هلته ولېږو چې هغه د ټي ټوینټي کرکټ بهترین لوبغاړي وي. 15 غوره په فټنس باندې برابر لوبغاړي باید مونږ ولېږو. که زه یې مزه دغه په تیر ټي ټوینټي ورلد کپ کې زمونږ اته لوبغاړي انفټ لوبغاړي وو، دغسې لوبه کول نه دي په کار. کا زمونږ یو بالر کا 162 کې هم بال کوي، او هغه فټنس لیول زیرو وي، نو نه ده په کار. موږ باید مکمل لومړی د لوبغاړو فټنس ته پاملرنه وکړو، بیا د ټي ټوینټي کرکټ لپاره بهترین پروګرام باید موږ ولرو. موږ باید تر ورلد کپ پورې له څو غوره ملکونو سره شلوریزي سیالۍ ونیسو. د دې نه علاوه زمونږ شپږیزه باید وشي، او په ډېر های کوالټی باندې وشي. پیچونه باید هماغسې کنډیشن ته په کتلو سره پیچونه برابر شي. دا برابرېدلی شي ځکه په دوبۍ کې چې برابرېږي، په افغانستان کې هم برابرېدای شي. د دې نه علاوه میچونه باید زیات شي. زمونږ باید را روان دې کال کې شلوریز کرکټ باندې ډېر فوکس وکړو.
ډېره زیاته مننه بختیار ساحل، د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی کارکوونکی او د کرکټ افغان څارونکی. کور مودان ترنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدان خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخونکې سختن اسپارم. هر چېرته چې یاست، روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مپوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپل هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم. یو خوانه ټایم کم والی بل خوان زما تنبلتیا و ونه سول سیا کوم مهارتونه ما درلود هغه زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالان کې په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالی دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅ شي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي. نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړي د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو او لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې یې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل د هر کال چې له سلو څخه کسان چې لپان پانتونونه فارغېږي نو د دې 40% ډېر 40% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ دی. یعنی که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنۍ ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوکي هر برخه کې د ورځې ډیر وختونه رامنځته کیږي، حتی د خپل کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نیو مهارتولو ځوان کو زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانی دنده نه سي پر کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلې ته ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیاز د کولو د بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه اووه فیصده خلکو پانتونونه لوستی، یعنې باوجود چې میلیونونو خلکو پانتون لوستی خو عمد نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه اووه فیصده ده. ولې؟ ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي، ښځبند یې جوړ کړی ده، هغه یې له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښځبند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي او هغه په هره برخه کې د کارآفرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنې ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو. یعنې مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ما ته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي، ما ته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسف د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلد یې، باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ستړي شوي زخمونه مې جوړ نه دي فریادونا ستری شوی زخمونا جوناری فریادونا ستری شوی